مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د غرمي یو بجه سو زبوري وال کاکړ په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې په پېښور کې د سوي چاودنې ایران ته د پاکستاني وزیر اعظم د سفر د ډاکټر شکیل افریدی د وکیل د استعفا د ځوانانو لپاره د بلوچستان د حکومت لخوا د روزګار ورکولو د اعلان ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم لرو. د خبرونه په پای کې د مشال ریډیو اونیس پروګرام د باختر ستوري هم دراورو. خو لومړی بل فرخنده اسد څخه د دې سات خبرونه واورو.
په پیښور کې لږ سات وړاندې یو بمی چاودنه شوې. د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه د هغه یو وکیل د ډړکو ورستو پرې خولې دا د یوکرين په دوه روسي ژبه ویونکو سیمو کې تمدانند مې په یو لسمه ټول پښتنه وشي. تازه ریپورټونه وايي د پېښور په فقیر آباد سیمه کې لږ سات وړاندې یو بمی چاودنه شوې چې پکې خلکو ته مرګ جوړه اوخته ده. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدل شي. د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه د هغه یو وکیل پرې خوده ده. ډاکټر شکیل چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په اړه د امریکایي استخباراتي ادارې سره د مرستې کولو په تور نیول شوی او اوس پرې مقدمه روانه ده. د هغه د وکیلانو د ډلې نه یو وکیل سمیع الله افریدی لري شوی او دغه کیس یې پرې خوده. مشال ریډیو سره نن سهار په خبرو کې سمیع الله وویل هغه ته د وسوالو ډلو لخوا د وړاندې نه دړکې ورکل کېدی، نو ځکه یې دغه مقدمه د پرې خودلو فیصله وکړه.
ډېر حساس نو یې کېږي، ډېر خلک په دې باندې خو کال تنکی امیز غوندې هر وخت به حالات وو. په دې وجوهاتو باندې ما په خپله دا فیصله وکړه چې کېږي، چونکې وزیر زه مخکې نه شم وتلی، زه په خپله ذاتي تور د کېږ نه قدر شم. دا د حکومت ذمهواري جوړېږي چې هغه هر وګړي له د هغې حفاظت وکړي. خو د بده مرغه زموږ د ملک حالات داسې جوړ شوي چې خلک د غیر تحفظ چې کوم دي د هغې ښکار دي.
د ډاکټر شکیل افریدی کیس په فاټا ټریبیونل کې روان دی. د روان کال په مارچ کې د هغه په سزا کې لس کاله کمې وکړل شو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي نن سهار د کجوري چیک پوسټ سره د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې درې امنیتي عسکر ژوبل شوي دي. بلخوا په ټول شمالي وزیرستان کې د تیرو درې ورځو راهیسې کرفیو نن هم دوام لري او خلک وایي په سیمه کې د ګرځبندیز له وجې په کورونو کې ایسار دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف باندې د ایران دوه ورځنی رسمي سفر پیلوي. د پاکستان د خارجه دفتر د خبر پاڼې تر مخه د دورې بلنه د ایران ولسمشر حسن روحاني ورکړي. نوموړی به د ایران له ولسمشر سره دوه اړخیزه چارو ته وده ورکولنه علاوه د اقتصادي اړیکو په مضبوطولو هم خبرې اترې کوي. په پاکستان کې یو عدالت پولیسو ته امر کړی د امریکا د تحقیقاتو د مرکزی ادارې اف بی آی په یو ایجنټ په رسمي توګه تورونه درج کړي، څوک چې په ایرپورټ په مبینه توګه د وسلو وړلو پر وخت نیول شوی. جوئل کاکس د تیرګل په ورځ اسلام آباد ته په یو جاز کې تر روانېدو مخکې په کراچۍ ایرپورټ ونیول شو. د رپورټونو تر مخه دغه کس له ځان سره ګولۍ چاړه او برقي آلات وړل. کاکس په ضمانت خوشي شوی او په کراچۍ کې یو عدالت ته وړاندې کړل شوی دی. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای او د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په تیرو څلور ورځو کې د کوهاټ جرمې مرکز نه د تیرا میدان بې کوره شوو خلکو خوشه 1550 رجسټر کورنۍ باغ میدان ته رسیدلی دي او د ملک دین خیلو قبیلې ستنېدل مکمل شوي دي. دا شان د نن نه د ادم خیلو قبیلې ستنېدل پیل شول چې د دوی یو شمېر کورنۍ به تیرا میدان ته ستنېږي. د بلوچستان حکومت ویلي د ځوانانو لپاره به 21,000 نوکرۍ اعلانوي. دا خبره د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د ځوانانو لپاره کوارډینیټر احمد جان کړي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل دغه نوکرۍ به د تعلیم په محکمه کې په راروان بجټ کې اعلانوي.
دې خواته حکومت زیاته توجه کوي چې په دې کې خپله ځوانانو ته د روزګار ډېری موقع پیدا کړي. نو د حکومت دا په ترجیحاتو کې شامل دي د راتلونکي کوم بجټ په جون کې وړاندې کوي چې په دې کې به انشاءالله په زراو ځوانانو ته د روزګار لپاره مواقع پیدا کړي.
احمد جان زیاتوي د دوی حکومت د تعلیم او صحت څنګه ته تر ټولو زیات پام ورکوي. د افغانستان د غزنی چارواکي وایي دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د عامو خلکو پر دوه موټرو بمی چاودنې شوې دي چې لامل شپږو کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده. لومړی چاودنه پر یو موټر شوې او دویمه بیا هغه وخت وشوه چې نور کسان د پیښې ځای ته ورغلل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې پیل شوې د سپرلي عملیات په د ولسمشرۍ د دویم ځلې انتخاباتو ته لاره برابر کړي. د دغه وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی وایي د وسلوالو خلاف په هلمند، فراه، پکتیا، لوګر، غزنی او څو نورو ولایتونو کې روان عملیات په هیواد کې امن راولي.
سږ کال اټکل سوی چې د دې پلان په چوکاټ کې باید د تیر کال په پرتله امنیتي وضعیت ښه سي. موږ په تیرو انتخاباتو کې هم د تصفیه لپاره په سلګونو عملیات وکړل. دا اوسنی عملیات هم د انتخاباتو امن ته زمینه برابروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د یوکرین په دوو روسي ژبویونکو سیمو کې تمه ده نن د مۍ په 11مه ټول پښتنه وشي. په لوهانسک او ډونیسک سیمو کې په بیلټ پیپرو د خلکو غوښتل شوي چې آیا دوی د خپلواکۍ مرسته کوي او کنه. دغه ټول پښتنه د یاغیانو د تحریکونو لخوا ترسره کیږي او د غرب او یا د کیو لخوا جایز نه ده ګرځول شوی. که څه هم د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه ټول پښتنې د ځنډولو غږ کړی و، خو له دغې باوجود نن ترسره کیږي. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما میرمن میشیل اوباما په نایجیریا کې د یوې اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام لخوا د 200 زیات نجونو تختول غندلی او دغه یو غلط کار ګرځولې. د امریکا فرست لیډی پرون کام ته د خپل خاوند پر ځای په خپل اونیزه ریډیوي او انټرنیټي وینا کې ویلي دغه تختونه د پخو سړو کار دی چې غواړي د دغو ماشومانو نجونو ارمانونه غلي کړي. هغې وویل دا ولسمشر باراک اوباما په دغه پیښه سخت خفه شوي دي. او بل خبردار چې د عراق په فلوجه او مرکز بغداد کې راکټي او نورو بریدونو شل کسان وجلي. د صحت وزارت چارواکي وایي د راکټو په برید کې پرون په فلوجا کې چې له دسمبر راهیسې د حکومت ضد جنګیالو په ولکه کې د 11 کسان وجل شوي دي. د فلوجا د مرکزی روغتون مشر ډاکټر احمد شامی فرانس خبري اجانس ته ویلي چې تر شلو زیات نور کسان په بمباری کې ژوبل شوي هم دي. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورید چې فرخنده اسد وړاندې کول. د پېښور په فکر آباد کې 14 خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لنن څخه ایران ته دوه ورځنی سفر پیلوي. وکیل سمیع الله اپریدی د ډاکټر شکیل اپریدی له مقدمې لاس اخیستی. وجه یې څه ده؟ د بلوچستان حکومت د صوبې ځوانانو ته د روزګار ورکولو اعلان کړی دی. د وزیر اعلی یو سلاکار وای
بالخصوص په تعلیم په شعبه کې یو زره پوسټونه چې دا موږ تجویز کړی دي چې دا به موږ په تعلیم کې سره په ځوانانو لپاره د هغو د روزګار لپاره پر میرټ باندې به لګو.
د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر وایي په هوایي ډګر کې بل ملک د باندې تلونکو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او سرټیفیکیټ ورکوي او که د خبرونې تر پایه را سره واس نو په اونیز پروګرام پام د باختر ستوري کې به تر نور څه ترڅنګ دا هم واوري.
ما ته حاجت د سویلو حل تپات نو زما د ستړي ژوندانه وخکو کیسې کولې. د وخت حالاتو بډې واخیستې شم زه ملامت زوم غریب هغوی کانه وخکو کیسې کولې.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېده په پېښور کې څه شېبه وړاندې یوې 14 خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د مشال ریډیو خبریال خالد خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. خالد خان، که تاسو د دې 14 د ځای او تازه معلومات په اړه اورېدونکو ته حال ورکړئ.
ډېره مننه. لږه شېبه وړاندې ما د ریسکیو 1122 چارواکی کوم چې امدادي کاروای کوي دغه پیخه کې موجود و هغې سره خبرې وکړې. نو د هغې په وینا په دغه 14 چاخان چوک سره نږدې پر دباغ سره کې شوې ده او په دغه کې د هغې په وینا دوه کسان مړه او پنځه زخمیان دي. د دې په وینا دوی دغلته رسېدلي دي او دغه زخمیان یې د پېښور لیډرینګ هسپتال ته رسولي دي. دا به هم وایم چې د باچا سره نږدې دغه دباغ د اتوار په ورځ یا خو زیات تر دغلته د واده پروګرامونه یا دغلته په اوړندو کې سیاسی غونډه یا نور دغه سی سوشل ګیدرینګ وی خو بیا دغه 14 چې شوی دا څومره زما معلومات دي دغه چارواکو سره خبرو کا نو پر دماغ کې دغه یو وړوکی شان جماعت جوړ شوی دی دغه دودن کې مواد په هغه جماعت کې خودل شوی او لږه شی بوران دي څنګه چې تاسو خبرو کا پینزمنت کم یو بجوا چې دغه دماکه شوی دغه 14 شوی دا او په کې دا عام وګړو ته دا ځین نقصان رسیدلې دي څنګه چې ما وی چې دا امدادي کار وایونکو او دا پولیس چارواکو په وینا په دا 14 کې دوه مړه او 15 زخمیان دي چې هغه د لیډینګ روغتون ته وړل شوی دي دا مهمه چې دا ځای د شایباغ شاتماز سټیډیم د فوټبال وی سټیډیم دی شاته سره د ارباب نیا سټیډیم دی او په د اتوار نه علاوه دغلته ډیر زیات رشوي خو څنګه چې مارو کا د پردباخ چې دی نو دغلته اکثر له اتوار پورې ودونه کیږي خو هغه ته نه ده شوی د چارواکو په وینا په دغه 14 کې مواد په وړو کې شان جماعت او الته خودل شو چې د جماعت هغه دیوال چې دی هغه بالکل لنګ کړی دی هغه ته نقصان رسول دی او دغه مرجوبله مروري دا چې دو پکې مړه او 15 زخمیان دي لته نه روان دي چې دغه 14 کې مواد چا یې شو دا او هدف یې شو دا به هم وایم چې پرون دا د شاتما یا شایبا سټیډیم سره کوم چې د خیبر جنسه تیرا خلک واپس لون کې دی د پیښور او د جلوزو کیمپ کې نو هغه د پاره دغلته د رجستریشن عمل هم شروع پاغا په شایبا سټیډیم کې و شایبا سټیډیم او د سن دې پروت دی دا کوم څه خچې شوی نو دا د باسر دې د فقیر آباد پر دبا
دا خالد خان ورستی پښتنه می دغه د کپلند راته وای تاسو کڅم واضح خبرو وکړئ دا 14 په جمعات کې سویدا آیا د جمعات نږدې کومه مهمه حکومتي ودانه یا د امنیتي ځواکونو څه مرکز ته کنه
دغلته خو دا کوم ځای چې دی نو دا د پېښور د منسپل کارپوریشن یا د پېښور انتظامی چې دغلته دفتر دی او څنګه چې ما خبرو کا دغلته د شاتماس فوټبال سټیډیم دی نو په شاتماس فوټبال سټیډیم کې د ایف سی چا هم راته دي هغه کیمپونه لګولې دي خو پر دوار چې دي نو هغه هغه نه لږ دي خو دي او څنګه چې تاسو خبرو کا نو د پېښور د دلی انتظامی دفترونه دغه تل دي خو چونکه د اتوار ورځ او هدف دغه جمعه جو د شوه دي 14 په دغه وړو کې شان جمعه ته د پر دبا خپل وړو کې جمعه ته چې دغه تا کم لوغړی دي یا کم ملمانه چې دغه تل دي چې هغه دغه تا مونږ کوي نو 14 په دغه وړو کې جمعه کې شوه
ډیر مننه د مشال ریډي خبريال خالد خان او تاسو ته له پېښور هلته د 14 تازه حال درکو
د مشال ریډيو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به لنن د ایران د ورځنی رسمي سفر پیلوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر یو خبر پانی ویلي چې د دوري بلنه د ایران ولسمشر حسن روحاني وزیر اعظم ته ورکړې وه. نوموړی به د ایران له ولسمشر سره د دواړو چارو په اړه خبرې اترې کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راکوي.
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ایران په دورزنی سفر تهران ته رسیدلې دي. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د ایران صدر حسن روحانی ورکړې ده او خپل دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف با ایرانی صدر حسن روحانی او آیت الله خامنه‌ای سره ملاقاتونه کوي. خبر پانه کې زیاته کړی شوی ده چې دوانو لړپړو ترمنځ ملاقات کې به دواړه خیزه چارو او اقتصادي تعلقاتو ته په وده ورکول غور کیږي او دغه لړکې به مختلف یادښتونه هم لاسلیک کوي. خبر پانه کې ویل شوې دي چې وزیر اعظم سره په ډله کې د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز، خصوصي معاون طارق فاطمی، د خزانه وزیر اسحاق دار، د پټرولیم وزیر شاهد خان عباسی او بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم شامل دي. د بارنو چارو کارپو او پخوانی سفیر زاید سعید د وزیر اعظم نواز شریف ایران دورې په حق لوایي
امریکانانو سانکشنز لګولې دي په ایران باندې نو کدا پروجیکټ توشي نو هغه سانکشنز خو شاید چې موږ باندې راشي نو دا پرابلم دی. نو طریقې نشته. بل خبره دا ده چې امریکانان افغانستان روان دي. پاکستان او ایران ضروری ده چې دوی د یو بل سره
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې پاکستان په موجوده وخت کې د توانایي بحران سره مخ دی او دا ګیس پایپ لاین منصوبه د پاکستان د توانایي ضرورت تر ډیره حده پوره کولی شي، خو بلخوا حکومت لا امریکي اندېښنې هم په نظر کې ساتل پکار دي.
کومه دوره چې نو دا په خیر سره مینلی فوکس دی د پرایم منسټر، یو خو په خپل منځ کې چې کوم یو قسم لیک اپ کانفیډنس راغلی و، نو یو خو هغه د هواري لپاره زما په خیر سره و فوکس یې. دویم دا چې ملک کې دننه انرژي چې کوم کرایسیس دی، نو دا غیر حل کولو لپاره د ایران سره د ګیس خبره هم کوي او بل د بجلی خبره هم ده. زمونږ د اکنامیک او زمونږ خو ډیره ډیفیشنسي او ډیره یو مضبوط رشته د امریکا سره هم ده. که تاسو ټریډ وګورئ نو زمونږ میجر ایکسپورت مارکیټ چې دی نو هغه یو ایس دی. که تاسو امپورټ وګورئ نو زمونږ زیاتره امپورټ چې دی نو هغه یو ایس نه راځي. دا شان تاسو ډیفنس سټریټیجیک ایډ وګورئ هغه هم د یو ایس طرفه موږ یو میجر رول هغه پلی کوي. دا ټول خبره فورا دا موږ افورټ کولای نشو، نو زما په خیال سره دا یو فیزیبل ډیسیژن ماته نه ښکاري.
یاد دی وی چې وزیر اعظم جوړیدو وروسته د نواز شریف د ایران دا لومبئی دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی ویلی دی چې دا نور د شکیل افریدی مکتمه پر مخ نسی بیولای. سمیع الله افریدی ویلی چې د دې پریکړې وجه دا ده چې د ژوند ته خطر ورپېښو. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې تاسو د مشال ریډیو اوریدونکو ته ټول تفصیلات وایست چې تاسو دا پریکړه ولې وکړه. سمیع الله افریدی وایي
کومه پولیس چې زما د کیس نه د سپردارۍ خبره ده، نو د هغې دوه درې وجوهات دي. یو خو چې دا ده زمونږ پاکستاني قوم او ګورنمنټ امریکن ګورنمنټ دا د ډاکټر عبد الصدیق د رایې په بابت څو ځله ډېرې کوښتنې وکړل، خو امریکن ګورنمنټ دې مخکې هیڅ ونه کړل. یو مجیداره چې امریکن ګورنمنټ د ډاکټر شکیل په بابت کې په پاکستاني ګورنمنټ باندې بېجا دومره زیات پرېشر او دباو اچولې دي او اچولې دي چې دا مونږ د پاکستان ګورنمنټ په مداخلت مونږ پکې ښکاري. او دویمه چې کومه خبره ده د کیس نوعیت هم تاسو له پته ده چې ډېر حساس نوعیت کیس و، ډېر خلک په دې باندې خفه و. کله تنکي امیز غوندې هر وخت به حالات سوخ و. په دې وجوهاتو باندې ما په خپله دا فیصله وکړه چې کیس چونکې وزیر زه مخکې نه شم وتلی، زه په خپله ذاتي طور د کیس نه ده.
سمیع الله صاحب، وړاندې هم تاسو ته دا دړکې ملې شوې کله چې تاسو دا وطن پرېښود، نو آیا د وطن هغه وخت پرېښودو وجه هم دغه دړکې او دمکیا نه وي؟ سمیع الله صاحب، د حکومت لخوا تاسو ته څه قسمه تحفظ یا تاسو دوی ته ویلو چې موږ ته تحفظ راکړي، دغوی څه جواب و تاسو د حکومت لخوا؟
دا د حکومت ذمہواری جوړیږي چې هغه هر وګړي له دغې حفاظت وکړي. خو د بده مرغه زموږ د ملک حالات داسې جوړ شوي دي چې دلته کې ډېر پسې دا شانتې حالات رامخله شوي دي چې خلک د غیر تحفظ چې کوم دي د هغې ښکار دي. زموږ وکیلان صاحبان ته وګورئ، په دا څه وخته کله په یو ځای کې وکیل مړ شي، کله په بل ځای کې مړ شي، کله په بل ځای کې مړ شي، پروتستونه وشي پکې. خو د هغې باوجود هم څه خاص مشرف د حکومت د طرف نه پکې نه دی شوی.
اخیر پوښتنه سمیع الله صاحب، په دې ملک کې که د ډاکټر شکیل صاحب مقدمه وي وړخت کو، ډېر داسې کیسونه یا مقدمې وي چې هغه کې وکیلان یا ججان د عدم تحفظ ښکار شي، ډېرو دا ملک هم پرېښې دی، ډېر کیسونه مخې ته چې کوم د بلاسمې کیسونه دي، نو تاسو مستقبل څه ګورئ؟ په لنډو کې راده وو چې د کوم ستاسو غوندې ساندر دې مستقبل څه ګورئ؟ دوی به کار څنګه کوي؟ خپل ژوند به څنګه مخ په وړاندې بوځي؟
ډېره بنیادي خبره دا ده چې تحفظ داسې حالت دی چې یو سړی ځان محفوظ نه ګڼي، ځکه چې که ډاکټر وګورې، که وکیل وګورې، که انجینیر وګورې، که بزنسمین وګورې، نو د هغې ژوند خو ډېر په سخته باندې کېږي. د حالات او مشکلات دومره زیات دي چې موږ همت وګورو، همت به موږ نه بېلو. خو په هر حال دا کوم موجوده پوزیشن چې دی، نو دا زمونږ په شانتې د خلکو دپاره انتهایي ډېر زیات مشکلات دي دلته کې.
د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی و چې زموږ د همکار شبیر احمد جان پښتون ته ځوابونه ویل. د بلوچستان د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوز د ځوانانو لپاره سلاکار احمد جان وایي د دوی حکومت د ځوانانو لپاره 20,000 نوې نوکرۍ اعلانوي چې ورسره به د صوبې د ځوانانو بیروزګاری تر ډېره ځایه ختم سي. نوموړی وایي د دوی حکومت د تعلیم او صحت په څانګو کې تر ټولو زیاتې پاملرنې کړې دي چې د دې برای راست اثر به د ده په وینا پر ځوانانو پرېوځي. له احمد جان سره زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی دي چې صوبایي حکومت ځوانانو لپاره څه کړي او څه په پام کې نیولې دي. نوموړی وایي
زموږ په صوبه کې زموږ ځوانان سي دي د دې کوم مسایل دي، دا زموږ له ولس څخه جدا نه دي. لکه څرنګه دلته بېروزګاري زیاته ده، دلته بېسوادي زیاته ده، موجوده سکم یو عوامي جمهوري حکومت راغله دی اوله ترجیح تعلیم ته ورکړی د دې خپله پر ځوانانو باندې د مثبت اثرات بیا د غرنګ د ځوانانو د لوب دپاره ته د صوبایي سطح باندې یو سپورټس میلې په نامه باندې یو غټه میله وسې لس ورځې دلته روانه وه او په راتلونکي بیا دغه میلې بشپړ ډیویژن دی په دې کې به بیا به د غرنګ د ضلعو پر سطح باندې
تاسو د تعلیم او صحت ذکر وکړ خو تر کومه ځایه چې ماته معلومیږي یوه لویه ستونزه چې د باسواده ځوانانو لپاره دا هغه څه کسان چې هغه تعلیم مکمل کړی دی د هغه لپاره روزګار دی بیروزګاری ده د بیروزګاری د ختمولو لپاره ځوانانو ته د روزګار ورکول لپاره نوې حکومت ستاسو حکومت ته په پام کې لري
جو دا د سپد راتلونکو کې موږ بل خصوص په تعلیم په شوبه کې یو زړه پوسټونه چې د موږ تجویز کړی دی چې دا به موږ په تعلیم کې سر په ځوانانو لپاره د هغه د روزګار لپاره پر میرټ باندې به لګو د غرنګ په دانو رو مکمو کې د غرنګ زموږ د انور چې کوم د صنعت په والا د زراعت په والا باندې غرنګ چې دې خواته حکومت زیاته توجه کوي سپدې کې خپل ځوانانو د روزګار دی موکه پیدا کړي نو د دې حکومت دا په ترجیحات کې شامل دي د راتلونکي سکم بجټ په جون کې وړاندې کوي چې په دې کې به ان شاء الله په زراو ځوانانو ته د روزګار د لپاره مواقع پیدا کړي
تاسو ذکر وکړه چې د تعلیم په څنګه کې تاسو یو وشت زره نوې نوکری ځوانانو ته ورکوي دا یوازې په تعلیم کې به یک په نورو څنګه کې هم په نورو محکمو کې هم
دا یوازې د تعلیم په حواله سکم د راتلونکي بجټ د لپاره محکمې تعلیم په ذریعہ مشکم تجاویز جوړ کړي دي چې په دې د نوې سکولان کالجونه یونیورسيټیانی په دې کې د استادانو نوڅکم سټاف دی دمش په دې کې تجویز کړی دی
احمد جان صاحب د ډیرای ځوانانو مجبینو په کوټه کې په نورو پښتون میشتو سیمو کې په بلوس میشتو سیمو کې د دې سیمې اکثره ځوانان په نشو اخته دي او تاسو ګوري تاسو زړه زده وخت ناسیم په څو فټه باندې په څو غزه باندې حبیب ناله ورته وای د کوټه مشور نه ده چې ټول لیروینان د ځوانانو ډکه ده د دې نشه د لعنت ختمولو لپاره تاسو څه کول غواړئ تاسو
د دې د لعنت ختم کولو لپاره تعلیم تواده ورکول بازی ته سپورتس ته لوبته دې تواده ورکول ځوانان ته د روزګار تنظیمات کول بندبست ورکول دا موږ په پام کې لرو او دا موږ د حکومت څخه دا زموږ دی چې دا به موږ خامخا کوو
د بلوچستان د وزیر اعلی سلاکار احمد جان او چې زموږ له خبريال خدای نور ناصر سره خبرې کولې هغه په خپل خبرې کول چې د بلوچستان حکومت د ځوانان لپاره یو زره نوی نوکری اعلانوي او سم تاسو پام دا یو بل رپورت لور راړوند خبر پښتونخوا د صحت وزیر وای چې صوبایي حکومت پر پاکستان د صحت د نړیوال ادارې لخوا د پولیو ناروغي مخنیوي په لړ کې د پاتراتلو لوږی چې کوم بندیزونه لګولې دي دوی د هغه په پام نیولې سره پر ټولو هوایي ډګرونو چې کم ځوانان یا ماشومان لمل کده باندې زی هغوی ته به د پولیو څاڅکي ورکي او همدغه سیبه دویتا سرٹیفیکیټونه هم ورکوي شبیر احمد جان په دې اړه رپورت لري
دا خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکه پرون دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې د نړیوال صحت ادارې او یونیسف چارواکو سره د پولیو رنز مخنیوي په لړ کې یو مهمه غونډه وکړه چې پکې دوی پریکړه وکړه چې په خبر باچا خان هوایي ډګر باندې به ډیر زر د پولیو ویکسین ورکولو سیل کار پیل کړي او په ایرپورټ کې به دا کسان دغلته سلیریش غنټې موجود وي او چې څومره کسان هم د ملک نه بهر ځي هغه ته به د پولیو دغه ویکسین ورکوي په دې لړ کې دوی مشال لیډو ته وویل
په رڼا کې مونږ پرون یو نوټیفیکیشن میټینګ وکړو او پاره کې مونږ یو نوټیفیکیشن وکړو چې ډی ایچ او او ایم ایس پر هر هسپتال چې کوم دی هغه ټول هسپتالونو دا اتورایز شي دی به سرټیفیکیټ ورکیا خلکو لپاره چې کوم بهر زی او ویکسین وکړي دا مې خبردار ده چې په ایرپورټ کې ترانزټ پوینټ جوړول کوم زموږ 2013 نه جوړو خو هغه کې چې کوم دی نو تیزو کالو ماشوم لپاره هغه کې پولیو ویکسینیشن ورکول اوس پاره کې چې کوم دی مونږ ټولو لپاره ورکو اولریډی بس مونږ سنتن کو بل هم دا وکړو ما ورته دا انسټرکشنز ورکړي دي چې 24 غنټې په ایرپورټ کې ډیوټي
نوموړي زیاته کړه چې د ملک نه بهر تلونکو تبا اوس د پولیو قطرو ورکول ورستو یو سرټیفیکیټ یا سند هم مفت ورکول کیږي او د متعلقه ضلع ډی ایچ او یا د هسپتال مشر به دغه سند دوی ته د چیک اپ او د ویکسین ورکول ورستو مفت ورکوي
سرټیفیکیټ دا یو ډیر ساده شانتي عمل دی د بهر ملکونو ته سو کم زی نو د زیړی د پاره د داسې د نورو بیمارو د پاره دی هسپتالونو ته زی ویکسینیشن اخلي بیا ولا غي او سرټیفیکیټ ورکي دا هم هغه شانتي کار دی چې دی په لړشي پولیو ویکسین بوالی او هغه کې جګړای نه پسپا چې کوم سړی ویکسین لري نه هغه با شناختی کارت یا د پاسپورت نمبر او نوم او چې کوم ډراپ سی هغه سی تفصیل به کوم نه پاغه سرټیفیکیټ کیولې کی هغه ایم ایس یا ډی ایچ او به دستخط کی وغلبه ور کیه بر هغه کاغذی چې با
بار جنو هغه په ایرپورټ باندې او بار کارمل تجوی کی تاسو کی نه غیته دخې ان شاء الله
یاد دی وی چروان کال لومبنو پینزو میشت کی په پاکستان کې د پولیو رنز یو کم شپې ته کی سور مخه تراغلی ری چې ته 500 نه سیوا پکې یواز د خیبر پښتونخوا او فاټا سره تعلق لري هم دغه وجه د صحت نړیوال ادارې د پولیو رنز په نړۍ کې د خوریدو د ویری په پاکستان د سفری بندیزونو وړاندیزونو هم کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
پاکستان کې د پولیو وایرس تر ټولو زیاته قبایلی سیمه متاثر کړې ده او د دې سیمې خلک وایي چې هلته حکومت د پام وړ ګامونه نه دی پورته کړي نو ځکه هلته د ناروغي دومره زیاته سوې ده ځلاند یو سبزی دې موضوع ته کتنه کړې ده
د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي په خواني سفارتکار ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په فاټا کې فوج او پولیټیکل انتظامی له پکار دي چې د پولیو پزیت کمپین پیل کړي او د سره سره د حکومت ذمہ داری ده چې په قبایلی سیمو کې کم خلک د پولیو په ساس کو تحفظات لري هغه یې مطمئن کړي
د پولیو خلاف ګامونه اوچت کې دارنګ حکومتونه نه چلیږي چې په اسلام آباد کې ناشته چې بس دلته ټیکم په نور خلکو چې څه کېږي فاټا کې تش پولیو نه ده فاټا کې نور هم ډېر غټ غټ مصیبتونه
قبائلی سیمو کې د پولیو رنز د مخنیوي په اړه مو د وفاقي حکومت او فاټا سیکریټ چارواکو سره د خبرو کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو د خیبر پختونخوا صحت وزیر شارام خان تر کیسه خو مو چې کله سورو دی وړاندې اسلام آباد کې د پولیو په اړه شوی هنګامي اجلاس کې په قبائلی سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي د څه قسم ایجنډې په باب له پختل نو د هغه وینا وا
موږ ته وی اوس باغی خپل پروګرام جوړی چې فاټا د فدرل ګورنمنت ریسپانسیبلټی ده او فدرل ګورنمنت به چې کوم دینو دغه کوي دا غی ریسپانسیبل البته موږ ته مطلب دار چې ټول خلک بنو کې پینځه کیسز دي نو ریزن دا دی چې بهر نه فاټا نه زمونږ کم معشومان نازی خلک راځي نو عقیده چې کوم دینو ویکسینیشن ورکي او مطلب دا وایرس او دغه زیات تر حالت موجود دی نو موږ وایي چې فاټا ګورنمنت خپل چې کوم دینو راغی ټیک کیر فدرل ګورنمنت داږي
د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي یو قومي مشر شیخ جنزاده وایي چې په قبایلی سیمو کې د پولیو سیاسي مسله جوړه شوې ده او دا چې یو حکومت هم د غسیمو څخه د پولیو ختمون لپاره کم کوټلي ګامونه نه دی پورته کړی
چې څومره د صحت وزداران دي حکومتي وزداران په هغه پیمانه باندې ذمہواري پوره نه کړی قومي ایجوکیټ نه کړو په دې مسله باندې پوي نه کړو نو دغه وجه نه کړی چې د دې مسلې نه خلکو قومي مسله جوړه نه کړه چې کله ولسی او قانوني مسله جوړه شي نو هغه ډیر زر چې کم دی په اسانه سره کور کیږي او بس دغه سرکاري خلک سره د تنخواګانو د حد پوري مصرف
د پام وړ دا چې په فاټا کې د وسلوالو ډلو لخوا په پولیو ساسکو د تحفظاتو او بندیز لوري په ځینې قبایلی سیمو کې د 1300 کال راهسي ماشومان ته پولیو ساسکي نه دی ورکړی شوی چې له عمله پروان کال کې د قبایلی سیمو شپږ سلويخ ماشومان د پولیو وایرس څخه متاثر شوی دي چې پکې سلويخ ماشومان صرف د شمالي وزیرستان دي دلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
د کارادم تحریک طالبان پاکستان سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو مشر مولا فضل الله په اسولی وزیرستان کې د مسعود حلقې مشر خان سید لخپلې څوکۍ څخه لری کړی دی او د دې پر ځای شیخ خالد حقانی ټاکل دی سیلاب مسعود پر دې اړه رپورت لري
پسولی وزیرستان کښې د مسعود طالبانو شریار ډالې کمانډر حاجی داود مسعود مشال ریډیو ته ویلي دي چې د طریقې طالبان پاکستان ستر امیر ملا فضل الله په امر خان سید مسعود د سولی وزیرستان مسعود حلقې د امارت نه لرې کړی شوی او د هغوی په ځای د طریقې طالبان پاکستان مرستیال امیر شیخ خالد حقانی د سولی وزیرستان مسعود حلقې امیر مقرر کړی شوی دی داود مسعود دا هم وویل چې د ستر امیر د امر په مطابق د شیخ خالد قنی په ځای به عبدالولی مومند د طریقې طالبان پاکستان د مرستیال امیر ذمهوری ترسره کوي او په دغې رنګ عمر خالد خراسانی به په قطبي سعودي وزیرستان کښې ورانې چارې لارې سموي مشال ریډیو په دغه باره کښې چې د خان سید مسعود نږدې څنګښتي کمانډر اعظم طارق مسعود سره تماس هغوی وویل چې په دغه وینا کښې هېڅ حقیقت نشته دی خان سید مسعود چې کوم د خالد مسعود په نومه پېژندل شي د طریقې طالبان د عالی شورا د تایید په مطابق اوس هم د سولی وزیرستان مسعود حلقې شرعي امیر دی هغوی دا هم وویل چې د طریقې طالبان پاکستان امیر ملا فضل الله د لوري نه په دغه باره کښې دوی ته هېڅ قسم امر نه دی راغلی دا د خفیه ادارو ادارو په ملاتړ تشا تورا پروپاګاندا دا چې مخالفین یې کوي د دغه دوی د پخلی د پاره ما د طریقې طالبان ستر وایون شاهد الله شاهد سره د ټلیفون په لیکه د رابطه بار بار هڅه وکړله خو هغوی د ټلیفون په لیکه را نغلل. یاد دوی چې مسعود طالبان په دوو ډلو شلی شوي دي په یو بل پسې خبرې کوي او په دغه وجه د دوی په منځ شه د مرګ ژوبلې پیښه هم مخې ته راغلی دي چې سلسله یې لا تر ننه پورې هم روانه ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سوه. فرخنده اسد به تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
نن لږ سات وړاندې د پېښور د باچا خان چوک سره نږدې په پردباغ کې یوه بمي چاودنه شوې چې پکې دوه کسان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. د ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه ژوبل کسان د پېښور لیډي ریډنګ روغتون ته رسول شوي دي. د ډاکټر شکیل اپریدي مقدمه د هغه یو وکیل د دړکو وروسته پرېښودې ده. د هغه د وکیلانو د ډلې نه یو وکیل سمیع الله اپریدي لري شوی او دغه کیس یې پرېښودې. هغه وایي د ته د دغه مقدمې د پیل نه دړکې ورکړل کېدې. په شمالي وزیرستان کې نن سهار د سړک غاړې یوې بمي چاودنې درې امنیتي عسکر ژوبل کړي. بلخوا په سیمه کې نن هم ګرز بندیز دی. د افغانستان د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د عامو خلکو پر دوه موټرو بمي چاودنې شوي چې لامل یې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په پاکستان کې یو عدالت پولیسو ته امر کړی د امریکا د تحقیقاتو د مرکزي ادارې FBI په یو ایجنټ په رسمي توګه تورونه درج کړي څوک چې په ایرپورټ په مبینه توګه د وسلو وړلو پر وخت ونیول شو. د بلوچستان حکومت وایي د ځوانانو لپاره یویشت زره نوې نوکری اعلانوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې پیل شوي د سپرلي عملیات به د ولسمشرۍ د دویم ځل انتخاباتو ته لاره برابره کړي. د عراق په فلوجه او مرکز بغداد کې راکټي او نورو بریدونو شل کسان وژلي. د صحت وزارت چارواکي وایي د راکټو په برید کې پرون په فلوجه کې چې له دسمبر راهیسې د حکومت ضد جنګیالو په ولکه کې دا یولس کسان وژل شوي دي. د یوکرین په دوو روسي ژبه ویونکو سیمو کې تمه ده نن د مۍ په یولسمه ټول پښتنه وشي. په لوهانسک او ډونیسک سیمو کې په بیلټ پیپرو د خلکو غوښتل شوي چې آیا دوی د خپلواکۍ مرسته کوي او کنه. او د امریکایي ولسمشر میرمن میشیل اوباما په نایجیریا کې د یوې اسلامي وسوالې ډلې بوکو حرام لخوا د 200 زیات نجونو تښتول غندلي او دغه یو غلط کار ګرځولې. د بوکو حرام ډلې مشر ویلي دی به د غنجونې خرڅوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. اوسم د پاکستان د کورنۍ او رسپانو پانی راړو د چاوي پر کوم موضوعات باندې لیکنه کړې دي. ریاض مساخیل لوستل دي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل ادارې د امریکا د نائب خارجه وزیر د پاکستان په سفر لیکلي دي. دغه جنگ رسپانو وایي چې ویلیام برنز پاکستان کې د وزیر اعظم او پوزي مشر په ګډون مختلفو مشرانو سره ولیدل او ژمنه یې وکړه چې امریکا پاکستان سره د اوږدې مودې تعلقات غواړي چې ګټه به د دواړو ملکونو ولستوي. ادارې وایي چې امریکایي وزیر په پاکستان د ترهګرۍ ختمولو او خپل خوره د افغانستان په ضد نه استعمالولو غږ هم وکړو او ویل چې پاکستان کې د ترهګرو په پټنځایونو او د پولې حملو باندې امریکا ته اندېښنه ده. اداریه وایي چې د امریکا لخوا د ښه تعلقاتو تمه څرګندول یو ښه خبره ده او د کله نه چې د نواز شریف حکومت راغلی دی د هغې ورځې نه پاکستان امریکا ته ویلي چې مونږ یو ښه او خوشګوار تعلقات غواړو او د تعلقاتو بنیاد به د امداد په ځای تجارت وي او امریکا هم ډېرو څانګو کې د پاکستان مرستې کوي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې امریکا د پاکستان په مسلو هم ځان پوه کړي او یوازې د غوښتنو په ځای د مسلو حل ته په شریکه ملا وتړي او پاکستان له پکار دي چې د امریکا خبرې منلو په ځای د برابرۍ په بنیاد تعلقات وساتي، ځکه چې د واشنگتن په مرسته کولو اسلام آباد د ډیرو مسلو ښکار شوی دی او امریکا له هم پکار دي چې دا هر څه په نظر کې وساتي او د پاکستان د ملګرتیا قدر وکړي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د افغانستان موبایل سیمونه استعمالیږي او دې کې بعضې داسې هم دي چې د ترهګرۍ کلنګ راټولولو او نورو جرمونو کې کارول شي او اوس حکومت PTA ته د دې سیمونو د بندولو هدایت کړی دی. ادارې وایي چې اول به د پاکستاني پیک اپ نو موبائل سیمونه د ترهګری نامنه او کلنګ پرنګ جرمونو کې استعمالیدل، خو چې کله حکومت په دې پوه شو او بغیر د تصدیقه موبایل سیم خرسون اغستون باندې بندیز ولګولو، نو ورسره دا قسمه جرمونو کې تر ډیره حده کمی راغی. خو وروسته ورانکارو د افغانستان سیمونو استعمال شروع کړو او د یوې اندازې مطابق خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې تر سلویخ زرو زیات افغان سیمونه استعمالیږي. اداري وایي چې د حکومت لخوا په افغان سیمونو بندیز یو ښه فیصله ده، خو دا دومره آسان کار نه دی، ځکه چې د رومینګ بندولو لپاره به افغان چارواکي هم په اعتماد کې اغستل وي. هر څوک افغان سیمونه په ترهګرۍ کې استعمالیږي، خو بل طرف ته د پاکستانی او افغان تاجرانو ترمنځ هم ډیر لیندین د دې سیمونو په ذریعه کیږي، او د دې بندولو سره به دغه خلک هم د ستونزو ښکار شي. نو ځکه به دا ډیره خبره وي که دغه لړ کې افغان چارواکو سره په سلا مشوره یو لار خپله کړي شي، او هیله دا چې دې مسله کې به د پاکستان او افغانستان چارواکي یو مشترکه فیصله ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. فرایډی ټایمز مجلې لیکلي چې د تحریک طالبان پاکستان د لاندې په ترهګر کې ککړ ډیر وسلوال یو وخت پاکستان په خپل جوړ کړي چې په کشمیر او افغانستان کې د خپل ګټو لپاره کارول. د لیکوال په خبره د طالبانو سره مذاکرات په نتیجه ورنه کړي. بل پلو فارن پالیسی مجلې لیکلي چې افغانستان په تیرو څو کلونو کې ډیره ترقی کړې ده، خو د دې پرمختګ د ساتلو لپاره باید امریکا د افغانستان سره خپل مرستې جاری وساتي. بشیر ګواش د دې دوه لیکنو غټک تاسو ته وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجلې لیکي چې پاکستان ته دا مهال دوه ډیر مهم چیلنجونه ور په غاړه دي. یو د بلوچ ملت پالو مبارزه ده چې جګړه یې په خپل صوبه او وسایلو د واک اختیار حاصلولو لپاره ده، او دوهم د تحریک طالبان پاکستان جنگ دی چې غواړي د حکومت په چپه کولو سره د خپل خوخي شریعت نافذ کړي. په مقاله کې راغلي چې طالبان نه یوازې د امنیتي ادارو مرکزونه په نښه کوي، بلکې په جماعتونو کې هم د چاودنو په کولو سره خلک وژلې دي. د جنوبی ایشیا د ترهګرۍ په اړه د شمیرو ساتلو ویب سایټ ساوت ایشیا ټیرورزم پورټال کې راغلي چې پاکستان کې د 2013 کال راهیسې خواوشا 15,000 خلک وژل شوي دي. لیکوال وایي سره د دې چې پخوا د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت مذاکراتو کومه نتیجه نه ده ورکړې، خو اوسنۍ حکومت بیا هم د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې کوښښ کوي. په مقاله کې یادونه شوې چې پاکستان کشمیر کې د هندوستان خلاف وسلوال روزل او افغانستان ته یې جنگیالي لیږل. اوس همغه وسلوال د طالبانو تر نامه لاندې خپله ترهګري پر مخ بیایي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې افغانستان په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته تر اوسه پورې ډیر پرمختګ کړی. اوس 8 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو یا سکولونو ته ځي، د ژوندي پاتې کېدو کچه لوړه شوې او خلکو ته د صحت اسانتیاوې ډېرې شوې دي. په مقاله کې راغلي چې د دې هر څه سره سره افغانستان اوس هم نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. دغلته اوس هم غریبي ډېره ده او 1.5 کال جنگونو ټولنه شاته پرېښي. فارن پالیسی مجله لیکي چې په داسې حالاتو کې د افغانستان ځوانان او ښځې ډېر مهم رول لري او کولی شي خپل هیواد د یو روښانه سباوون پر لور رهي کړي. لیکوال وایي چې امریکا باید د افغانانو سره په دغه کار کې مرسته وکړي او دوی یوازې پرې نږدي. د هغې په خبره په تیرو 14 کلونو کې شوي پرمختګ ښودلی چې افغانان د پرمختګ وږي دي، او که مرسته ورسره وشي نو افغانستان کې امنیت ټینګېدای شي او دا هیواد په خپلو پښو ودرېدلی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې اپیل سوي پسرلنی عملیات به د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو امن ته زمینه برابر کړي. د وزارت وایي په دغو عملیاتو کې به په لسګونه وسلوال وژل سوي او زیاته اندازه وسله د افغان ځواکونو لاسته ورغلې ده. نور تفصیل د سالم محمد صالح په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته ویل چې د افغان ځواکونو دغه عملیات په هلمند، فراه، پکتیا، لوګر، غزنی او څو نور ولایتونو کې روان دي. د ښاغلي عظیمی په خبره دغه پوځي عملیات به د زمينه برابر کړي چې د ولسمشري دویم ځلي انتخابات د امن په فضا کې وسی.
ډاکټر چوبه ای پلان
سږ کال اټکل سوی چې د دې پلان په چوکاټ کې باید د تیر کال په پرتله امنیتي وضعیت ښه شي. دغه راز دویم ځلی انتخاباتو ته د تیاری موضوع هم شامل ده. موږ په تیرو انتخاباتو کې هم د تصفیه لپاره په سلګونو عملیات وکړل. دا اوسنی عملیات هم د انتخاباتو امن ته زمینه برابروي. د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وایي د دویم ځلی انتخاباتو تخنیکی تیاری روان دي. د دغو انتخاباتو په وړاندې لویه ستونزه ناامني ګڼل کیږي. د حواله تودېدو سره هم افغان حکومت او هم وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تندر قلو اردو چارواکو پرون ویل چې له پنځشنبې راهیسې په غزنی، پکتیا او لوګر کې نږدې سل تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د 203 تندر قلو اردو مطبوعاتي مسؤل او ویان ډګروال احمد جان مخلص ویل چې په وژل شویو کې 2 تنه پاکستانیان دي. خو د غزنی چارواکي بیا وایي په ګیلان ورسولۍ کې له یوې اونۍ راهیسې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 144 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي. وسلوال طالبان هم دا نه مني چې دوی ته دومره درنه مرګ ژوبله اوښتي وي. افغان حکومت وایي وسلوال طالبان به دا توان ونه لري چې د بیا ځلي انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وایي وسلوال طالبان د مخامخ جګړو توان نه لري او یوازې په هغو سیمو کې ډله ییز بریدونه کوي چې وکولی سي د ډیورنډ له کرښې هاخوا په تیښته بریالی سي. د پوځي قوت لاړخه وسلوال طالبان په داسې حالت کې دي چې یوازې یوه چاودنه یا هم انتحار کوي. زیاتره له ماینونو استفاده کوي چې زموږ غټه ستونزه هم دغه ماینونه دي. وسلوال طالبان کله کله ماښام مهال د ډیورنډ کرښې څیرمه پر پرتو ولسوالیو ډله ییز بریدونه کوي او نیمه شپه بیرته تښتي. دوی یوازې په هغو سیمو کې ځواکمن دي چې وکولی سي د شپې بیرته له افغانستانه بهر ووځي. افغان چارواکي وخت نا وخت پر ختیځو ولایتونو په بریدونو کې پاکستان هم په لاس لرلو تورنوي. خو د دې هوا چارواکي دغه ادعاوې نه مني.
سالی محمد سالیو په پکتیا ولایت کې عملیاتي چارواکي وایي چې د پیروز په نوم د پلسو عملیاتو په ترڅ کې په تیرو څلور ساعتونو کې د غزنی، پکتیا، لوګر ولایتونو کې دون ویتنه وسلوال وشلې دي. نجیب الوخیل پر رپورټ لري.
د 203 تندر قول اردو مطبوعاتي مسؤل او ویان ډګروال احمد جان مخلص د شنبه په ورځ له غرمې وروسته مشال راډیو ته وچه د ملي اردو ځواکونو د نورو امنیتي ادارو د سرتیرو سره یو ځای په تیرو 8 ساعتونو کې د پیروز په نوم د پلشو عملیاتو په لړ کې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ او د لوګر د سر خلسوالۍ په مربوطاتو کې شپږ تنه وسلوال وژلي او یو اندازه سپکه او درنه وسلۍ هم ترلاسه کړې ده.
قول اردو منصبینو د امنیتي ځواکونو سره په ګډه د پکتیا ولایت د ډنډ پټان پولیسوالۍ کې عملیات کړي دي. د عملیاتو په لړ کې څلور تن وسلوال مخالفین وژل شوي، دوه میله کلاشینکوفونه، اته عدد لاسي بمونه، دوه پیره د راکټ انداز ګولۍ، یو قاب دوربین او شپږ سوه پیره د کلاشینکوف اپیکا ماشیندار ګولۍ په لاس راوړي دي. د تندر قلي اردو څلورم لیوا پرسونل لوګر په ولایت کې د خروار پولیسوالۍ کې د خواجانګور په سیمه کې دوه تن وسلوال مخالفین وژلي او یو تن جوبل کړی دی.
احمد جان مخلص د غزنی ګیلان ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو سره د وروستیو سختو نښتو او د ملي اردو د عملیاتو په اړه زیاتوي چې په تیرو 8 ساعتونو کې شپږ اتیا وسلوال وژل شوي چې 23 تنه یې پاکستاني وګړي دي. د همدارنګه د 3 نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبره هم کوي.
تندر قلي اردو منصبینو د پیروز په نامه عملیات د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ کې له سره کړي. په لړ کې د 8 ساعتو په جریان کې شپږ اتیا تنه وسلوال مخالفین وژلي، 3 تنه یې ژوبل کړي دي. د وژل شوو په او ټپیانو په ډله کې 2 تنه پاکستاني هم شامل دي. علاوه پر دې 2 یو میل د شکا، یو یوس عربي موټرسایکلونه، یو عرب سراچا، یو عرب ډاټسن موټر، 1 کړي ماینونه لمنځه وړي دي.
د یو بل خبر لمخې د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت ملي او سرحدي پولیسو د سروبي ولسوالۍ د نوي کلا په سیمه کې په یوه غیر رسمي دیني مدرسه کې چې د بحر العلوم په نوم یادیږي ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې ترلاسه کړي. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان مشال راډیو ته وویل چې پولیسو په یاده مدرسه کې ګڼ سپکې او درنې وسلې ترلاسه کړي چې په تخریبي او ورانکار بریدونو کې ورځینې ګټه پورته کېده. نوموړی زیاتوي چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د مدرسې مرستیال په دې قضیه کې نېغ په نېغه لاس لري. نو نوموړی او درې نور د مدرسې مدرسین په قضیه کې د لاس لرلو په تور نیول شوي او ورڅخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي. د تندر قول اردو چارواکو افغان پوځیانو ته په دې عملیاتو کې د هغو احتمالي او ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي.
تیر انصاف ګوند په اسلام آباد کې د تیر کال د عام انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کوي، خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د دې کلک مخالفت شوی دی. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د مئی په 11مه نیټه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په اسلام آباد کې د تیر کال د 11 مئی 2013 په عامو ټول ټاکنو کې د ټګۍ په ضد احتجاجي درنه رابلل شوې ده، خو په خیبر پښتونخوا کې مخالف ګوندونو او په مرکز سین او بلوچستان کې واکمن ګوندونو په پاکستان تحریک انصاف په دې لړ کې سختې نیوکې کوي او وایي چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د ولسی ستونزو هوارولو په ځای نور هدفونه په پام کې نیولې دي او د دې سره جمهوریت ته هم زیان رسیدلی شي. دې لړکی په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل،
عمران خان غواړي دا چې دې شوبې ته توجه نور کړي. په یو کال کې هیڅ قسم نه ډیلیوري چې کوم داغه اوونکړه شو ډیلیور نه کړی شو، باقي پاکستان کې غوا ویلا جوړي دا ډیر لوی اندېښنه د جمهوریت د پاره. او بیا یو کال پس را پاسېدل او بیا دې شوبې خبر نه کول. آیا نن عمران خان دې شوبې خلکو لم دا جواب ورکړي چې آیا په دې شوبه کې د حکومت راغلي دند دند شي؟
او د قومي وطن پارټي پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې د عمران خان د دې احتجاجونو لوجي د صوبایي حکومت او مرکزی حکومت ترمنز تاو تریخواله سیوا شوې دي او د دې ټول نقصان به د دې صوبې ولسته رسی.
دا اوس چې کوم درنو د کوم سلسله دوی شروع کړه، دې نه مخکې نیټو سپلایز والا کوم درنا دغه دا اوس صوبې مفادات ته نقصان رسی لګیا دي. ترقیاتی عمل شروع نشو سو پوری نو هغه سره صوبې ته نقصان ډور رسیدو. اوس به مرکز سره چې کوم کیس د صوبې اوچتول دي د صوبې حقوق اغیشتل لپاره هغه کې هم کافی دغه راځي مشکلات پر راځي.
خو بلې خوا ته په پاکستان تحریک انصاف د دې نیوکو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټری عائشه ګلالۍ مشال ریډیو ته وویل،
جمہوریت پاکستان کے ہر ضلع انتخابات کی گی، انیس سو ستر میں ہر وقت الزامات لگے گی سو کے نیک سخت کبھی کل تحقیقات میں بھی شروع دل تحقیقات چھوڑے تحقیقات کو بالکل ٹک تو منتھ منو
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد د احتجاجي درنې لپاره په اسلام آباد کې سخت امنیتي ګامونه په پام کې نیول شوي دي او په اسلام آباد کې د امنیت ټینګولو لپاره د پولیسو ترڅنګ نوري امنیتي ادارې هم چمتو کړې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او سمستا سپام د مشال ریډیو نیوز پروگرام د باختر ستوري ترړو.
د مشال ریډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې درته هرکلی وایم. په نننۍ خبرونه کې به د یوې مدني ټولنې لخوا د غوره شخصیتونو د نمانځغونډې راپورټ ولرو. بیا به له یوه ځوان ژباړونکي سید نظیم سیدی سره پښتو ته د ژباړې په اړه د مرکې لومړۍ برخه وچلو او په اخره کې به یوه مشاعره هم ستاسې په وړاندې کېدو. لومړی رپورټ درازو. مثبت بدلون ټولنه چې د سکم دوه کلونو راهیسې په ننګرهار کې فعالیت کوي، د نورو ټولنیزو کارونو ترڅنګ ځوانانو ته په رضاکارانه توګه د ادارې او مینجمنټ، سیاسي اصطلاحاتو او ژورنالیزم لنډمهالي کورسونو کې زده کړې ورکوي. تېره اونۍ یې 11 تنو ته د 1992 کال د غوره شخصیتونو تر عنوان لاندې مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل. نور حال زموږ همکار شاه محمود شینواره په یو رپورټ کې راکوي.
باندې
ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې د ختیځون په کچه یولس تنه د ښه خدمتونو د اعتراف په لړ کې د غوره شخصیت په نامه په ستینلیکونو او مډالونو ونمانځل. دغه غونډه چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د جلال آباد ښار د ښاروالۍ په مېلمستون کې ترسره شوه، د ختیځون د یو شمېر چارواکو سربېره پکې د افغانستان د ولسي جرګې غړو هم برخه اخیستې وه. د یادې ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وویل چې د دوی ټولنې هغه وړ کسان د غوره شخصیتونو په نوم وستایل چې په تېر کال کې د ولس غوره خدمت ترسره کړی.
اساسي موخه دا وه چې په 1992 کال کې هغه شخصیتونه چې هغوی د خپل ټولنې او ولس پر وړاندې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي دي، د هغوی د کارو د چارو درنښت وشي.
یادې ټولنې د نورو تر څنګ یو هم د کونړ والي شجاع الملک جلاله د غوره شخصیت په میډال ځکه وستایه چې په کونړ ولایت کې د ولس او چارواکو ترمنځ واټن له منځه وړی او په رښتینې د ورس خدمت تملا تللې ده. والدې دې ټولنې څخه د مننې ترڅنګ پر ځوانانو غږ وکړ چې یو موټی شي او د فساد پر ضد مبارزه وکړي.
فساد ادارې کې اختصاړه راشي کته وې چې ورور فساد ادارې دغه وسنګ د لوی قرآن نو خو به خیره کې خو زموږ ستاسو د ځوانانو نه دا تقاضا ده او دا توقع ده چې تاسو د امداد افغانستان جوړونکي اوسئ. تاسو یو تصمیم ونیسئ، د دې دنیا په هرڅ بيخي شاته ورته وي.
په دې یوولستانو کې د ولسي جرګې وکیله آریانیون هم د غوره شخصیت په میډال ځکه وستایل شوه چې د خپلو ولسونو غږ تر چارواکو رسولی او د ختیځې سیمې ولسونو په رښتینی استازیتوب کړی.
د دې نه مې یو غوښتنه هم دا ده چې د دې ترڅنګ چې خپل خدمتګاران ستایي، دوی د داسې یو غونډې هم جوړېږي د دې په خاطر چې هغه خاینین پټې څیرې پټې پاتې نه شي او هغې په زړه کې دا ونه ګرځي چې موږ ټولنې ته رسوا شوي نه یو. نو د دې په خاطر دوی د داسې غونډې هم جوړي کی که په چارواکو کې دي، که مخصوصا په وکیلانو کې زموږ دي چې د خلکو ووټې واخیستا او نور لاړل خپل په شخصي مسایلو کې مصروف دي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا چې پښتو ژبه کې د علمي، مسلکي او ادبي کتابونو ډیر کمی محسوسیږي، نو د دې خبرې ضرورت لیدل کیږي چې له نورو ژبو څخه ورته علمي، مسلکي او ادبي کتابونه راوژباړل شي. په دې وروستیو کلونو کې دغه تشې ته د خلکو پام اوښتی او ګڼو ځوانانو دې چار ته مخه کړې ده. ځوان لیکوال او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید نظیم سعیدی هم یو له هغو څخه دی چې سو مهم نړیوال ساری پښتو ته راژباړلی دي، لکه د کورس بابایی ناول نن شپه وخت کې تویږي، د افلاطون جمهوریت، د ژیړې کرښې هاخوا او ژورنالیستیک ژانرونه یې له دری او اردو ژبو څخه پښتو ته راژباړلي، او د پوهاند کاکړ د افغانستان او انګلیس دویمه جګړه یې له مجیب الرحمن امیری سره په ګډه له انګریزي ژبې څخه پښتو ته راژباړلې ده. له نوموړي سره مو پښتو ژبې ته د ژباړې د ارزښت او ضرورت په اړه مرکه کړي چې د مرکې لومړۍ برخې اورېدو ته مو رابولم.
سیدی صاحب، که دا راته ووایي چې د یوې ژباړې دپاره ژباړونکی باید څنګه اثر غوره کړي؟
تر ټولو مهمه خبره ژباړې ته څو ارزښتونه دي. یو ارزښت په دواړو ژبو باندې پوهېدل دي، دویم ارزښت د دواړو ژبو، یعنې هغه ژبې ته چې راژباړې او هغه ژبې نه چې ژباړې، د دواړو ژبو کلتوري او فرهنګي مسایلو او ارزښتونو په پام کې نیول دي. ډېر ځله داسې وي چې د کومې ټولنې نه چې بلې ټولنې ته راژباړل کېږي هغه فرهنګي ټکرونه راپیدا کېږي. په یو ټولنه کې یو فرهنګي ارزښت چې وي هغه ډېر اوچته وي او په بل کې ډېر غورځېدلی وي، د خلکو د منښتې وړ نه وي. تر څنګ یې تر ټولو مهمه خبره چې ده، هغه په دواړو ژبو کې په اصطلاحاتو، متلونو او مشهورو مقولو باندې پوهېدل دي. زهر وخت دا مثال ورکوم ملګرو ته چې یو چا یو دري ژبې شاعر راپېژنده، نو هلته قولنشین لیکل شوی او ده په پښتو کې بیا څوک میشتو ژباړلی. دا په دې معنا چې هغه اصطلاح چې هغه کارولې وه هغه د مشهور یا پیژندل شوي یا نموتي یا ورژبي او موږ څوک میشته کړی، نو د دغسې اصطلاحاتو پیژندل هم تر ټولو مهمه خبره ده.
داسې هم پېښ شوي دي چې په نورو ژبو کې خو لغاتونه زیات وي او بیا په پښتو کې هغه ته معادل لغات پیدا کړي، داسې ستونزې سره مخ شوی که مخ شوی بیا مو څه لار راایستلې؟
دقیقا لکه مخکې چې ما وویل، د ګرامرونو تر ټولو مهمه خبره چې ده هغه د ګرامرونه دي. ځینې ژبې ډېر پراخ ګرامرونه لري او ځینې ژبې ډېر محدود ګرامرونه لري. هغه ژبه چې پراخ ګرامرونه لري د هغې نه نورو ژبو ته ژباړل دومره د اندېښنې او د ستونزې وړ خبره نه ده، خو هغه ژبې چې ګرامرونه یې محدود دي د هغه نه پراخ ګرامرونه ته ژباړل یو څه د ستونزې سره ژباړن مخکې. په دې معنی چې ډیر ځله هلته په یو ژبه کې په فیل کې مسله حل کیږي، خو په بله ژبه کې بیا کېدای شي چې اسم ته لاړ نشي نو په فیل کې مسله نه حل کیږي. دغسې مونږ هم د همدغه ټولنې خلک چې یو د نورو ژبو نه چې خپلې ژبې ته ډیر ځله موارد راژباړو، نو هلته یو لویه ستونزه دا وي چې ځینې لغات داسې وي چې هغه یا هلته فرهنګي مسلې پورې تړلي، یا هغه موضوع اسم ته نه وي تللي، په فیل کې مشخص کېدلی نه دي په کار. نو داسې موارد سره مونږ مخ شوي یو، خو تر ټولو ښه او اسانه لار او د حل کلي یا کنجي چې ده هغه ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار دی چې خدای تر ډېره ژوندی لري. د پښتو ژبې دپاره یې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي، ګرامر یې لیکلی، لغات یې لیکلي. نو بس بهترینه د حل لار او ښه د حل لار چې ده هغه ډاکټر صاحب زیار دی چې د هغه کتابونو اثارو ته، فرهنګونو ته، قاموسونو ته سړی مراجعه وکړي نو ډېر څه پکې پیدا کولی شي.
او د هغه نه علاوه که موږ نورو فرهنګونو، نورو قاموسونو ته مراجعه وکړو یا ډکشنریو ته مراجعه وکړو، ضرورت یې پیښیږي؟
دقیقا څو مسلې دي، هم ولس ته ضرورت پیښیږي او هم ډکشنریو ته. مهمه خبره دا ده چې کله موږ د یو ژبې نه یو څه شی راژباړو، د یو لغت سره یا د یو ترکیب سره کې موږ ستونزه پیدا کړو، په هغې پوه نه شو یا هغه معادل موږ نه شو پیدا کولی، نو تر ټولو ښه مسله دا ده چې موږ یو وارې د هغه لغت ریښه پیدا کړو. او د دغه لغت ریښه پیدا کول مجبور چې ګرامرونو ته سر ورښکاره کړي او ریښه یې پیدا کړي. چې کله ریښه پیدا شوه ګردانونه اسانه دي، یا یې خپل هم کولی شي، یا ولس ته چې مراجعه وکړي. ولس ډېر غني، ولس دی ډېر څه لري خو ناسپړلي دي او راسپړل غواړي. او دا راسپړل زما او ستا غوندې د انسانانو کار دی چې ولس ته نه ننوځي او د ولس نه یې راپیدا کړي. تر ټولو مهمه چې دا هغه ریښه ده، او ریښه چې پیدا کړي نو باید قاموسونو سیندونو ته مراجعه وکړي.
ځینې ژباړونکي دي چې هغوی بیا هغه مطلب هو به هو راخلي او ژباړي، خو ځینې ژباړونکي دي چې اخس کوي، یعنی مطلب راخلي او خپل ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي. تاسې څه کوي؟
ډېره ښه خبره ده. ګورئ، دا د هو به هو ژباړه هم په پښتو کې شته او د مفاهیمو ژباړه هم شته. هو به هو ژباړه ډېر ځله په قوانینو کې، ډېر ځله په مقدسو کتابونو کې ضروري ده، ځکه هلته یو سړی مجبور دی چې قانون ژباړي، نو په قانون کې د قانون اصطلاح نشي ترجمه کولی، ځکه هغه په هماغه شکل خوندي ده او هماغسې باید راوژباړل شي. او یو له قانون او تقدسي کتابونو یا سپېڅلو کتابونو پرته نور کتابونه دي. نور کتابونه بیا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه ستا په ژبه او ستا په اصطلاح او ستا په راخیستنه وژباړل شي، ځکه که چیرته موږ دغسې کتابونه هو به هو یا کټ مټ راوژباړو، دا نو په دې معنی چې موږ خپله ژبه په زوره واخیسته، خراب هم کړه، هغه اصطلاحګانې او هغه ګردانونه او هغه مقولې به موږ ور اچولي چې هغه به زموږ په ټولنه کې رواج نه لري. موږ په فارسي کې یو اصطلاح لرو چې مسابقه کرکټ در بین دو کشور برا انداخته شده است، هغه موږ په پښتو کې راژباړو چې د دوو هیوادونو ترمنځ د کرکټ لوبه په لار اچول شوې. په داسې حال کې چې موږ په پښتو کې په لار اچول شوې اصطلاح یا مقوله یا دغسې یو ترکیب نه لرو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم په جلال آباد کې د ختیز ادبی بهیر لونیزو غونډو څخه د مشاعرې د برخې یو سنډه.
د مشاعرې په سر کې ښاغلی ډاکټر بشیر احمد پرهر ته بلنه ورکوو.
یو خوانی غزل ده: نور لیونه کېږم مکړې بچو شور لیونه کېږم، یملګرو نن رانه تیار سترګې اوړي په بل لور لیونه کېږم. مینې به پتا هم اغیز کړی وي، زه خو یې له زور لیونه کېږم. هغه خدای خبر که پر هر پیژني، زه چې په تور لیونه کېږم.
هم ضیاءالدین مکمل ته بلنه ورکوو.
د چا د سرې ګریوانه اوښکو کیسې کولې، لکه چې زما د بیلتانه اوښکو کیسې کولې. ما ته حاجت د څه ویلو هلته پاتې نه و، زما د ستړي ژوندانه اوښکو کیسې کولې. د وخت حالاتو بډې واخیستې، شوم زه ملامت زوم غریب هغوی کاڼه اوښکو کیسې کولې. څه بې باکي ده د تاریخ پاڼې ترې مخ اړوي، درانه شو سپک سپک شو درانه اوښکو کیسې کولې. بس همت ملا د پردیو پیټي وړم په اوږو، وینې مسکم د لړمانه اوښکو کیسې کولې. د چا د سرې ګریوانه کیسه کول.
استاد شیر حسن کمال زه راغواړو
چې مل خپلو اسویلیو سره پام کړی دی، دا مې یوازې ستا د مینې احترام کړی دی. د ژوبل زړه د پرهرونو له دردونو نه مې باور کوي که مې یوه شېبه آرام کړی دی.
زو جانان دوار په خپل کې پوي ګسره هر وخت مو یو بل ته په سترګو کې سلام کړي دي هغه خو تا و ورکتلی په خواږه نظر چې په کمال زید د خواږه غزل الهام کړي دي
هغه له جواب سره ډیر شي او تاسو ته خپل یو غزل دروړي
په ګټ نه پوي ګو خو تاوان زمونږ خپل دی او رقیب ځان دی وساته جانان زمونږ خپل دی رزم کې له خانان او ملکان خپل کې ویشي دا شکر دې چلمر سپوږمې اسمان زمونږ خپل دی پختون چې شي هغه خو می بیخي د زړګي سر شي سړې چې وي د هر یو کام انسان زمونږ خپل دی
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی زخ پرونه هم دومره و تر بل خبرونی پوری خپل کوربه باز محمد بیت اجازه ورکړي خا دوا باد وسی.